بس خوش آمدین اسمت
ډیر مننه سلامات او سه سات اته بجې شپې قدر من اوریدونکو د دې سات په خبرونه کې او رشید افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې په تیر میلادي کال کې شاوخوا 8000 وسلوال مخالفان وشل شوي دي. په دې خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ د ایساف د تیرو جلسو کلونو ماموریت ته کتنه کوو او دوونیس پروګرامونه لرو، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې حمیده عثمان وړاندې کوي.
د هلمند پولیس وایي په سنگین کې په یو کور کې د واده پر مراسمو یو توغندې لګیدلې چې لکتر لږه شپږ ویشت کسان یې وژلي دي. ولسمشر اشرف غنی ویلي د نوي کابینې اعلان به نور لیوې اونۍ زیات وخت ونه نیسي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د چین په شانګهای ښار کې تېره شپه د نوي میلادي کال په ګڼه ګوڼه کې لکتر لږه 15 تنه ووژل شول. پورا خبرونه واورئ. د هلمند پولیس وایي په سنگین ولسوالۍ کې په یوه کور کې د واده پر مراسمو یو توغندې لګیدلی چې لکتر لږه شپږ ویشت کسان یې وژلي دي. د پولیس وایاند فرید احمد عبید د اسوشیتد پرس خبري اجانس ته ویلي په دې پیښه کې لکتر لږه 15 کسان ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا توغندې د چهارشنبې په ماسخوتن هغه مهال د واده په مراسمو ولګېد چې سیمه ته نږدې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. د هلمند د ولایتي شورا یو غړي بشیر احمد چاکر بیا ویلي چې د وژل شویو کسانو شمیر 10 تنه او د ټپیانو 15 تنه دی. ولسمشر اشرف غنی ویلي د نوي کابینې اعلان به نور لیوې ونه زیات وخت ونه نیسي. نوموړي د څرګندونې د چهارشنبې په مازدیګر د ولسي جرګې د اداري هیات سره په لیدنه کې کړې دي. له ارګ نوی وخت پاره شوې خبر پاڼه وایي چې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د ولسي جرګې د نورو غړو په استازیتوب ولسمشر ته د کابینې د ځان په اړه د دې جرګې اندېښنه وړاندې کړه. ولسمشر د ملي شورا د پلاوي ته ډاډ ورکړ چې د کابینې په اړه مهمې مسالې هوارې شوې او ولسي جرګې ته به د نوي کابینې معرفي کول لیوی ونه زیات وخت ونه نیسي. ولسمشر غنی ویلی نوې کابینه به د افغانستان دایمي واقعیتونو پر بنسټ یوه متعادله او استازي کابینه وي چې په منظم ډول به ولسمشر ملي شورا او د افغانستان خلکو ته ځواب ویونکي وي. د یادونه وړ ده چې د ولسي جرګې د هیات تر دې مخکې د کابینې په اعلان کې د ځان پر موضوع د حکومت د اجرایوي رئیس عبدالله سره هم کتلي وه. په داسې حال کې چې د افغانستان د نوي حکومت له رامنځته کېدو درې میاشتې وتلي خو لا هم نوې کابینه نه ده جوړه شوې. ویل کېږي چې د ولسمشر او اجرایوي رئیس ترمنځ د یو شمېر وزارتونو لپاره د کسانو په نومولو اختلاف د کابینې په اعلان کې د ځان سبب شوی دی. د جوزجان ولایت امنیت چارواکي وایي چې 220 تنه د حکومت وسلوال مخالفان د سولې له بهیر سره یوځای شوي دي. د دې ولایت د امنیت قماندان فقیر محمد جوزجاني وایي دا کسان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په منځګړیتوب دې تسلا شول چې خپلې وسلې پر مځکه کېږدي. ښاغلي جوزجاني ویلي تېره اونۍ د ولسمشر لومړي مرستیال د جوزجان ولایت درزاب ولسمشر ولی ته سفر درلود او هلته د دولت یو شمیر مخالف وسلوال د سول له بهیر سره یوځای کېدو ته وهڅول. د جوزجاني په وینا د امنیتو په نتیجه کې د چهارشنبې په ورځ په سیمه کې د وسلوالو طالبانو دوه مهم قماندانان مفتی نعمت الله او مولوی محمد صالح د 220 وسلوالو سره د سولې له پروسې سره یوځای شول. په دې مناسبت په جوزجان کې په جوړ شوو مراسمو کې خپل جنرال دوستم هم برخه لرله او دای په سیمه کې د امنیت په ټینګښت کې مهم ګام وباله. تر اوسه پورې وسلوال طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د فرانسوي ځواکونو وروستۍ ډله پرون په افغانستان کې د ناټو د جګړې ماموریت پای ته رسیدل په تشریفاتي مراسمو ولمانځل. هغوی 150 فرانسوي سرتیرو چې د کابل د پوځي هوایي ډګر د فعال ساتلو مسؤلیت په غاړه درلود پرون دا مسؤلیت ترکي ځواکونو ته وسپاره. ټاکل شوی چې ترکي ځواکونه به د ناټو د روزنې او ملاتړ د نوي ماموریت لاندې د دې نظامي هوایي ډګر چارې سنبال کړي. د ناټو جګړې ماموریت د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې پای ته ورسېد او ټاکل شوی چې سال د نن ورځې په ناټو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ نوې ماموریت په رسمي ډول پیل کړي. فرانسې دوه کاله مخکې خپل جنګي سرتیري له افغانستان څخه ایستلي او دا وړه ډله غیر جنګي سرتیري و چې لا د مخې د ملاتړ ماموریت ترسره کاوه. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د چین په شانګای ښار کې تیر شپه د نیو میلادي کال په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. چارواکي وایي په دې پیښه کې چې د سمندر په غاړه وشوه 240 تنه نور ژوبل شول. په دغه ځای کې په زرګونو تنه د نیو میلادي کال د لمانځلو لپاره راټول شوي ول. د چین د سینوا خبري اژانس راپور له مخې اکثره وژل شوي کسان ځوانان دي. شانګای د چین یو تر ټولو لوی ښار دی چې 24 میلیونه نفوس لري. ایران د امریکا غ بندیزونه په کلاکه غندلی چې واشنگتن د سه شنبه پورې اعلان کړل. د دې بندیزونو په لست کې 15 ایرانی اتباع، یو 62 چې د تهران سره د امریکایي ډالرو د اخیستلو په برخه کې د مرستې شک پرې کیږي، او دوه شرکتونه چې د بشري حقوقو څخه له سرغړاونو سره تړاو لري شامل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایاندې مرزی افخم د چهارشنبه پورې ویل د متحدو ایالاتونو دا اقدام د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د هغو اټومي خبرو اترو له روحیې سره په تضاد کې دی چې د تهران د اټومي لانجې د هوارۍ لپاره دي. میرمن افخم وایي دې اقدام د امریکا په نیت شکونه راپورته کړي. د تروریزم او اقتصادي څارنې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ډیوډ کوهین د سه شنبه په ورځ ویل دا بندیزونه د هغو هڅو یوه برخه ده چې پر ایران د مخه د لګول شویو بندیزونو د استحکام لپاره ترسره کیږي. نوموړي ویل واشنگتن په ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام له کبله د نویو بندیزونو ملاتړ نه کوي. د امریکا پوځ تایید کړی ده چې دا اونۍ په سومالیا کې په هوایي بریدونو کې د الشباب د وسلوالو ډلې چې د القاعده شبکې سره اړیکې لري د استخباراتو مشر وژلی دی. پرون پنټاګون په یوې خبر پاڼه کې ویل چې تحلیل عبدالشکور د دوشنبه د ورځې په هوایي بریدونو کې وژل شوی دی. پنټاګون ویلي د نوموړي وژنه به د سومالیا پر حکومت د دې هیواد پر خلکو او په سیمه کې د امریکا پر متحدانو او ګټو د الشباب د وسلوالو ډلې د بریدونو پر وړتیا د پام وړ اغیز وکړي. د پنټاګون په بیان کې ویل شوي چې د ساکا او په نوم سیمه ته نږدې د هوایي برید د یوې بینوم الوتکې لخوا شوی دی. الشباب وسلواله ډله غواړي چې په سومالیا کې واک ترلاسه کړي. راپورونه وایي چې په تیرو میاشتو کې واشنگتن د الشباب د وسلواله ډلې نور مشران هم په نخښه کړي دي. او وروسته خبر ده چې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د آی سی سی یا د نړیوال جنایي محکمې سره د یو ځای کېدو سند لاسلیک کړ. د چهارشنبه په ورځ د فلسطیني ادارې داغام فلسطیني چارواکو ته لاره اواره کړه چې لاره اواروي چې د اسرایلو خلاف د جنګي جنایاتو تورونه راپورته کړي. فلسطیني اداره دا اقدام یوه ورځ وروسته لاغي کوي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د هغې پرېکړې په تصویب کې پاتې راغله چې د فلسطین له اشغال شوي سیمو څخه د اسرایلو د وتلو او تر 2010 د کال پورې د یو فلسطینی دولت د جوړولو غوښتنه کوي. د جرمونو نړیواله محکمه هغه کسان چې په بشر ضد جنایاتو، ډلهیزو وژنو او جنګي جنایاتو تورن وي محاکمه کولی شي. اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونه د جرمونو له نړیوالې محکمې سره د فلسطین د یو ځای کېدو سخت مخالف دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یو بیان کې وویل دا ګام به خپل فلسطینیان د حماس د ملاتړ له کبله چې د ده په وینا یو تروریستي ډله د عدلي چلند سره مخ کړي. نتنیاهو همدارنګه وویل چې د فلسطیني ادارې د دې اقدام په وړاندې به ځوابي اقدامات وکړي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
ساعت 8 بجې او 8 دقیقې دی. تاسو زموږ شخلا ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 8 بجې پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوې دوام کوي. د ماښام له 8 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوام کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې تر 8000 زیات وسلوال مخالفان وشل شوي. د نن څخه په افغانستان کې د غوښتنې ملاتړ په نوم د ناتو روزنیز ماموریت پیل شي. د ایساف تیر 14 کلن جنگي ماموریت ته هم کتنه کوو.
مثبت اړخونه هم لري، کمزوري اړخونه هم لري. مثبت هغه و چې هغه ته مخالفین او په کې ترورستان او دا وشل شوي دي یا لمنځه تللي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت یو پلاوی له پاکستان سره په تجارتي مسایلو شریک شي.
سره په دغه هغه څنګه ته تجارتي اړوندي د سره په حال کې نه ده د ان شاء الله مونږ تلو او پاکستان د دې وعده وس.
د ولسی جرګې مخکشه غړي شکریا بارګزی وای پر دې په بریټ کې داخلي کړی او لاسترلود. په هلمند کې مدني ټولنه وای چې د ولایت شونزي د تودولو لپاره لرګي او تاړیا لري.
د ژمي یاد یخ درجه د صفر څخه کښته سوي ده او اوس ماشومان د امتحان وخت هم را نږدې سوی دي. ماشومان غواړي چې هلته زده کړې ترلاسه کړي.
قرارداد سوی دي.
په دې سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو: بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. نن د نوی میلادي کال 2015 لومړۍ ورځ ده. تیر شپه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د نوی کال جشنونه جوړ شول. په آتشبازۍ دا کال ولمانځو. په افغانستان کې تیر 2014 کال څنګه وو؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت 2014 میلادي کال له بریالیتوبه ډک بولي. وایي امنیتي ځواکونو په دې کال کې د دولت وسوالو مخالفانو ته درانه تلفات اړولي دي. د دې وزارت ویندوی چې د 2014 میلادي کال په وروستۍ ورځ له خبريالانو سره خبرې کولې وویل په دې کال کې لاسته راوړنو ته په پام افغان امنیتي ځواکونه کولای شي د وسوالو مخالفانو د هر ډول حمله مخاونیسی. یوسف زادران په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په 2014 میلادي کال کې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې 8000 وسلوال مخالفان وژل شوې دي. د دې وزارت ویان چې د چهارشنبه په ورځ د 2014 میلادي کال د لاسته راوړنو په اړه خبريالانو سره خبرې کولې وویل د دې کال ډیرو لاسته راوړنو د ښې او آرام راتلونکو په اړه خوشبین کړي دي. صدیق صدیقي وایي په 2014 میلادي کال کې د افغان حکومت دوه غټ هدفونه د انتخاباتو د دواړو پړاوونو خطر سره کول او د امنیتي واک لیکدول و چې وایي په بریالي توګه سرته رسیدلی دي. ښاغلی صدیقي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په 2014 میلادي کال کې ماتې خوړلې او افغان امنیتي ځواکونه خپل لاسته راوړنو ته خوشبین او د پنځشنبه ورځې څخه به نوی ماموریت په داسې حال کې پیلوي چې د لویش خاورې ساتلو ټول مسؤلیت به په غاړه ولري.
افغان امنیتي ځواکونه له یو غرور سره د پنځشنبه ورځ څخه ټول مسؤلیت اخلي او په هر ځای کې چې دی د هیواد له لویش خاورې څخه به په عزت او بریالیتوب سره دفاع کوي. راتلونکی مو روښانه دی. څرنګه چې دښمن په 2014 میلادي کال کې ماته خوړلې نو اصلا په 2015 میلادي کال کې داسې څه اندېښنه نشته چې افغان ځواکونو یا هیواد ته به دوی څه ګواښ جوړ کړي. دا ثابته شوی چې کامیابی زموږ ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې چې د پولیسو امنیتي ځواکونو تلفاتو دقیق شمیر نه څرګندوي د زرګونو وسلوالو مخالفینو له وژلو ټپي کولو او ژوندي نیولو یادونه کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې په 2014 میلادي کال کې شاوخوا 8000 وسلوال مخالفین په مخامخ جګړو او عملیاتو کې وژلي. د 3500 څخه ډېرې ټپي کړي او تر 1000 زیات نور یې نیولې دي. طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته پر لګلې پیغام کې بیا 2014 کال افغان ځواکونو ته له سرګردانۍ ډک کال بللی او ویلي دي چې د افغان چارواکو د وینا په خلاف په دې کال کې د طالبانو په ځای د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله ډیره وه. افغان کارپوهان 2014 کال له هغه اټکله ښه بولي چې پاړه یې له خلکو سره اندېښنې موجودې وې. د کورنیو چارو پخواني وزیر فقیر محمد فقیر ازادي رادیو ته وویل افغان پولیس او نور امنیتي ځواکونه کولای شي چې راتلونکي ماموریت په ښه توګه سمبال کړي.
پولیس او وړ افسران وطن د وطن په دفاع کې شپه ورځ ولاړ دي. همدغه قربانۍ ته د وطن نه په دفاع کې کومه داسې نیمګړتیا چې سړی یاد کړي وجود نه لري. دوی کامل قرباني ورکوي او سپاور د ازیر دی د کارتا.
2014 میلادي کال په داس سال کې پای ته رسیدي چې د افغان ځواکونو تجهیزات لا هم تر پښتنې لاندې دي. چېړونکي ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه په تیر امریکا او ناتو باید د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او روزنې ته ډیر پام وکړي او هغه شان چې لازمه ده هغوی پیاوړي کړي.
د 2014 میلادي کال سره په افغانستان کې د ناتو جنگي ماموریت هم پای ته ورسیدو. وروسته په همدې خبرونه کې د ناتو د 14 کلن جنگي ماموریت ته کتنه کوو. خو نن د 2015 میلادي کال لومړۍ ورځ ده. پرون 2014 میلادي کال په افغانستان کې په داسې حال کې پای ته ورسید چې کله یې وی خو په دې هیواد کې تاوتریخوالي دوام کړی. لبل خو د راتلونکو لپاره هلی موجود دي. په دې موضوع اجمل اند راپور لري.
پرون په افغانستان کې د ناتو او امریکا د ځواکونو د جګړیز ماموریت ورسته یو رسوه. دا ماموریت د 14 کاله مخکې د طالبانو د رژیم د نسکورېدو وروسته پیل شوی و. سر لنن ورځې به د افغانستان درې نیم سوه زریز امنیتي ځواک په رسمي توګه د خپل هیواد د امنیت ساتنې ټول مسؤلیت پر غاړه ولري. تیرې سوې کال په افغانستان کې د حکومتي ځواکونو او ولسي خلکو لپاره یو خونړی کال و. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د چارواکو له خولې وایي چې په دې کال کې د 500 په شاوخوا کې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیري وشل شوي دي. همدارنګ د 1000 په شاوخوا کې ولسی خلک وشل شوي او یا هم ټپیان شوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي دا شمیر له 2008 میلادي کال راهیسې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د مرګ شوبلو د شمیرو ټولول پیل کړي تر ټولو لوړ شمیر دی. د خبري اژانس په خپل ریپورت کې وړاندې ویلي د افغانستان د جنوب او ختیځ په زیاتو سیمو کې حکومتي ځواکونه د طالبانو سره په داسې حال کې مخ دي چې د ائتلافي ځواکونو هوایي او طبي مرستې ورسره نشته. دا راپور په وینا که څه هم په دې جګړو کې افغان امنیتي ځواکونه ته درانه تلفات وخت دي، خو تر اوسه پورې طالبان نه دي توانېدلې چې پراخې سیمې لاندې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي د حکومت وسلوال مخالفان د تیر کال په جګړو کې آن د وی ولسوالۍ په نیولو هم نه دي توانېدلي. په راپور کې د پاکستان سره د افغانستان د اړیکو تودیدو ته هم اشاره شوې ده او وایي په پیښور کې پر یو پوځي خونځي د وسلوالو لبري دروسته چې ګڼ ماشومان یې وشل، پاکستان هم د کرخې په بل غاړه د سخت دریزو پر ضد د جدي اقدامات وشمنه کړي او کدا سي وشي دا به هم د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي چې راتلونکي کال کې خپل مرشي وساتي. په افغانستان کې د 2014 کال د پای او د 2015 میلادي کال د پایل پاړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خپل ریپورت کې وایي ولسمشر اشرف غني له چین، پاکستان او سعودي عربستان سره د اړیکو په لاټینګولو هڅه پیل کړي چې طالبان منځوي کړي او د خبرو اترو میستۍ کې نوي. د اژانس د ولسمشر د لومړي برسیال جنرال عبدالرشید دوستم له خولې ویلي چې په جوزجان کې له تقریبا 300 وسلوالو طالبانو سره یو جوړجاړي ته رسیدلې چې وسلې پر مځکه کېږدي. خغلی دوستم د چهارشمې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې وویل د حکومت ټولو مخالفانو ته پکار ده چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د 2014 میلادي کال په وروستۍ ورځ د افغانستان د یو شمیر نامنو یادونه هم کړې ده. په ننګرهار کې وسلوالو کسانو یو پولیس او دوه ملکیان وروسته لاغې په ډزو وشل چې پولیسو یو موټر او بل موټر سایکل چې وسلوال پکې روان وو ودرول. د ننګرهار امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد وایي موټر له چاودیدونکو موادو ډک وو. وسلوالو کسانو غوښتل بټیکوټ ولسوالۍ کې پر حکومتي ودانیو بریدونه وکړي. اخوا د ورزګان د والی ویان دوست محمد نایاب د خبري اژانس ته ویلي یو پولیس سرتیری د سی شنبه په ماخام خپل درې مورچل شریکی پولیس په ډزو وشلې او 15 نورې ټپیان کړي. د نوموړي په وینا برید کوونکي له سیمې تښتېدلې دي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
ساعت 8 بجې او ولست دقیقې. د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي ټاکل شوې ده د دې وزارت د سرپرست مزمل شینواري په مشرۍ یو پلاوی په نږدې وخت کې پاکستان ته سفر وکړي چې له پاکستانی چارواکو سره د دوړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ او ترانزیتي مسایلو خبري وکړي. د ازادي رادیو خبريال محمد قاسم سولمل په دې اړه د سوداګرۍ وزارت له ویندوی مسافر قوقندي سره مرکه کړي او لومړی د افغان پلاوی د سفر د هدف په اړه له هغه پوښتنه کړې ده.
دغه جمهور اشرف غنی چې پاکستان ته سفر درلو د پاکستان صدر اعظم دغه جمهور سوال چې د تاریخ پر هغه استونزه په تجارتي او ترانزیتي برخه سره سره حل شي نه ده. ان شاء الله مونږ کلاو او پاکستان جدي وعده ورکړي چې او هغه نورود باندې باید صدات وکړي او هغه باید حل شي. دا هغه نه بعد با کمیټه جوړه ده چې پرات د سوداګرۍ صنایع وزارت تجارتي مرکزل او سرپرست نظام شینواری ده او د خصوصي سکتور نه نمائنده شي بیا لا کسان دي ان شاء الله هغه به سبا پاکستان ته او د دې نوخه تنظیم نه د اپټیکا یا اداره هماهنګي اپتا ده او لمړی نه هغه مذاکرات ده چې رئیس جمهور د صدر اعظم د پاکستان سره دغه دریم مسله ده چې مذاکرات د اپتا په برخه کې ده او وزندگی دا قرارداد افغانستان، پاکستان او تاجکستان دغه واره پر قراردادی دا ان شاء الله غیږي.
قوقندی صاحب لدی مخکیم د افغانستان او پاکستان په تجارت کې به ستونزوي او دا ستونزه له هم په خپل حال پاته ده که په مشخص توګه وایست چې اساسي ستونزه په کوم ځای کې ده. آیا د پاکستان حکومت ستونزه جوړوي کنه مشکل په کوم بل ځای کې دی؟
ان شاء الله چې دا حیات بلار شي مطمئنا پاکستان له خوا بعضی د افغان مواد وایي چې افغانستان او اطریق پول نشکل چې دا مواد تطبیق کړي خپل هغه نور مواد سندردی ده رسیدلی نه ده. او زمون حکومت او زمون تاجران وایي چې مونږ آماده یو چې کومه ستونزه نه لرو که انشاءالله ناسته بشي معلوم کېږي چې دا ستونزه د کوم خوا نه ده، څه رقم به هواریږي مطمئنا پاکستان سره هم تر اوسه پورې ستونزه ده چې مونږ تجارت وایي هغوی هم شکایت لري چې افغانستان کې ستونزه ده.
نشته یو نیم میاشت مخکې د افغانستان ولسمشر پاکستان ته سفر درلودی او هلته د دواړو حکومتونو ترمنځ پر همدې مسلې باندې خبرې هم زیاتې وسولې. زمونږ داسې راپورونه سچې پر یو لس موارد باندې موافقه سوې ده د دواړو لورو ترمنځ. دغه موارد تر اوسه پر څومره عملي سوي دي په ساسو ارزونه څه ده؟
من تاجران هیچ طرفه په هغه دوه مورد حل شوی ده چې هغه یو لک مورد نه پاتې ده. موږ مثلا دا نست شي دا حیات بلاش مثلا معلومیږي څه څه ده طرفه پر عمل شوی ده. پاکستان د حکومت له خوا څه څه کوي پاتې ده ان شاء الله دا د درې ورځې بعد چې دا حیات لاشي څه سره بیا په واده کې خبرای شي. دا
د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت ویان مسافر کو قندی و چې لاسري رادیو سره پاکستان ته د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت د پلاوی د سفر په ارتباط خبري کولې.
ازادي رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. د ماشام لو بجو وروسته په همدغه څپو د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. نن د 2015 میلادي کال د جنوري لومړۍ نیټه ده او په همدې ورځ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د غوث ملاتړ په نوم نوی ماموریت پیل کړ. د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو 14 کلن جنگي ماموریت پای ته ورسېد او د ماموریت بیلابیل عکس العملونه درلودل. د افغانستان د دفاع وزارت د ناټو په جنگي ماموریت کې د بریاو او نیمګړتیاو دواړو یادونه کوي، خو د افغان اردو د جوړولو په برخه کې هڅي او همکاري ستایي. د کورنیو چارو وزارت هم دغه ماموریت کامیاب ګڼي، خو د افغانستان ملي شورا بیا دغه 14 کلن جنگي ماموریت ته د انتقاد ګوته نیسي. اجمل تورمان په دې موضوع مفصل راپور چمتو کړی دی.
په افغانستان کې د ناتو جنگي ماموریت پای ته ورسید، خو ننګونې لا هم موجودې دي. دا څرګندونې په کابل کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د ناتو ځواکونو د جنگي ماموریت د پای ته رسیدلو او افغان ځواکونو ته په بشپړ ډول د امنیتي مسولیتونو د لیک په پروګرام کې وکړي.
Today as we case the ISAF colors and furl the resolute support colors.
لکڅنګ چې موږ د ISAF جنگي ماموریت پای ته رسو او قاطع حمایوي ماموریت پیلو، افغان پوځیان داسې وځای ته رسیدلی چې ټولو ته د قدر وړ دي. ډېر زیات ننګونې لا هم ستدي، خو حمایوي ماموریت د دې لپاره پیلېږي چې هم دا سنځي هواري کړي. موږ به د افغان پوځیانو په روسانه مشورې او د غوی په همکاري بوخت وسو ترڅو هغه داسې و ستراتیژیک موقعیت ته ورسیږي چې وکولې سي جګړه وګټي.
په افغانستان کې ناتو جنگي ماموریت د 2014 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 28مه نیټه پای ته ورسید او د غوث ملاتړ په نوم د دغه ځواکونو نوې حمایوي ماموریت د 2015 میلادي کال په لومړۍ ورځ پایل شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 14 کلونو کې د ناتو ځواکونو په جنگي ماموریت کې که بریاوي وي نو نیمګړتیاوي هم موجودې وي. د دفاع وزارت د وایم مرستیال جنرال دولت وزیر وایي چې د ناتو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ملکی کسان هم وژل شوي او هم دغه اړخي په نیمګړتیاو او کمزوریو کې اتوي.
کولا باندې مثبت اړخونه هم لري، کمزوري اړخونه هم لري. مثبت هغه و چې هغه ته مخالفین او پاغي کې ترورستان او دا وژل شوي دي یا لمنځه تللي دي، مګر کمزوري اړخونه دا و چې ملکی خلکو ته هم کله کله تلفات رسیدلي دي چې ټول وخت په دې باندې جنجال و. خوانی جمهور رئیس لخوانه دی حکومت لخوانه په دې باندې په جنجال و.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د ناتو 14 کلن جنگي ماموریت کامیاب ارسوي. د دغه وزارت وایان صدیق صدیقی وایي چې په دغه موده کې د هغه بنسټونو لپاره کار وشو چې د افغانستان خلکو غوښتل.
ډېر یو مهم ماموریت په دې شک نشته چې نږدې یو 500 هیوادونه په افغانستان کې د افغانستان خلکو سره یو ځای په ګډه کار وکړل تر څو په افغانستان کې آزادي، دیموکراسي او په افغانستان کې هغه بنسټونه جوړ شي چې د افغانستان خلک غواړي. نو تیر 14 کال ډېر مهم کلونه ډېر لاسته راوړنې درلود او په دې کې موږ ټول کامیاب یو.
خو د افغانستان په ملي شورا کې د خلکو استازي په دغه هیواد کې د ناتو له جنگي ماموریت نه راضي نه ښکاري. د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان د امریکا د ولسمشر دا څرګندونې نه مني چې ناتو ځواکونو د افغانستان کې خپل ماموریت په مسولیت سره پای ته رسولې وي.
تاسو فرمو شاهد نه ګورایم
لا هم مش په افغانستان کې د یو شمیر استونزو شاهدان یو. زه د امریکا د ولسمشر دا خبرې ردوم چې موږ په افغانستان کې جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوله. شاید دوی خپلو شخصي هدفونو ته رسیدلی وي، خو هغه څه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه وه له بده مرغه نه دي ترلاسه شوي.
دغه شان د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال رفیع الله ګل افغان وایي چې د خو ځواکونو خپل ژمنې عملي نه کړي او په ډیرو مواردو کې له ناکامۍ سره مخ ول.
زه دا درته په وضاحت ویلی سم چې هغه تو قوتونه چې په افغانستان کې وه، هغه شی چې خلکو سره وعده کړی و، بیا یو شی هم واقعیت کامیاب نه ده. په ډیرو مسایلو کې ناکامه پاتې شو. دوی راغړي و چې مبارزه تروریست سره کوو او مبارزه مواد مخدر او امنیت په افغانستان کې راولو، اقتصادي وضعیت د افغانستان جوړو. مونږ تاسو نن په سترګو وینو او د نسترګې نسو پتاوای چې اقتصاد په کوم حد وړاندې، امنیت په کوم حد وړاندې. دې ته مونږ کامیابی نه وایو بلکې ناکامي وایو.
دا چې د ناتو په دې لاس کلن جنگي ماموریت کې چې افغان ځواکونو به هم ورسره مشترک عملیات کول، افغان ځواکونو ته څومره تلفات او وخت دي یا د حکومتي سرچینو له سوېلو ډټه وکړه. خو په کابل کې د نړیوالو ځواکونو قمندانۍ د ازادۍ راډیو د دې پښتنې په ځواب کې چې د دوی تلفات په افغانستان کې د جنگي ماموریت په موده کې څومره ول لیکلي چې په ټولو 13 کلونو کې دوی په افغانستان کې 3415 یا کسه تلفات لرل، چې 2355 امریکایي، 453 برټانوي او 6 د نورو هیوادونو ول. په افغانستان کې د دغو ځواکونو قومندانۍ په 13 کلونو کې خپل لوی لاسته راوړنه په افغانستان کې د 3,500 پاوز جوړول وښوده، چې دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو هم تایید کړې ده. جنرال دولت وزیر وایي
زموږ لپاره دا برخه ډیره اړینه او ډیره ضروري او ډیره ښه وه چې په دې 12 کلو کې موږ وکولای شو چې د افغانستان ملي وسلوال پوځ جوړ کړو، تسلیح او تجهیز کړو، تاسیسات جوړ کړو. په دې برخه کې زموږ سره ډیره مرسته شوې ده، ښوونه روزنه شوې ده، تعلیمي مرکزونه جوړ شوې دي.
افغان امنیتي کارپوه جاوید کوهستانی هم ورته ټکو ته اشاره کوي.
از یک وضعیت 13 سال اگر در نظر بگیریم، 13 سال قبل
که د تیرو 13 کلونو په پرتله وګورو، افغانستان په یو ښه موقعیت کې دی. موږ داسې بنسټونه او ادارې لرو چې کولای سي ښه رهبري وکړي. نږدې 2,000 پوځ لرو، شاوخوا 500,000 پولیس لرو، امنیتي جوړښتونه مو تر یو حده بشپړ سوي دي. البته د تجهیز ستونزه سته چې د امنیتي تړونونو له مخې به دا ستونزه هم هوار سي.
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو نوې ماموریت چې د جنوري د میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شو، د روزنې، مشوره ورکونې او همکارۍ په برخه کې دی. د ملي دفاع وزارت چارواکي د ناتو د نوې ماموریت هم هرکلی کوي او وایي چې په کار د کومې ژمنې چې په دغه برخه کې شوي دي په هغې عمل وشي. د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی د ښوونې او روزنې، کشف او استخباراتو او په نورو هغو برخو کې چې اړتیا لیدل کېږي د همکارۍ په تمه دي.
بین المللي جوامع هم زموږ تقاضا ده چې هغه تعهداتونه چې موږ سره کړي دي هغه به هم په عملي سره موږ مفین یو چې هغه به هم سرته ورسیږي، چې هغه په تعلیم و تربیه کې، په کشف او استخباراتو کې، په نورو منابع کې چې مونږ ورته نیازمند یو، دوی به د افغانستان اردو حمایه کوي او په دې حمایه کې مونږ مطمئن یو چې انشاءالله دا کار به کیږي.
په افغانستان کې ناتو د 13 کلن جنگي ماموریت تر پای ته رسیدلو وروسته د افغانستان ټول امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول او تر دې وروسته به ټول جنگي عملیاتونه په خپلواک ډول د افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي. که څه هم نړیوال ځواکونه وایي چې د تیر کال په تیرو دوو فصلونو کې افغان ځواکونو وښوده چې د خپل هیواد د امنیتي مسؤلیتونو د اخیستلو وړتیا لري، خو کارپوهان وایي که افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې په وسلو، الوتکو او نورو اړینو وسایلو تجهیز نشي، ستونزمنه به وي چې د وسلوالو پر وړاندې بری خپل کړي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
احمد له کندهار لیکلی، نن د هلمند د سنگین په ولسوالۍ کې د خم ورسته. غنی جان د هلمند ولایت څخه لیکلی دی، وایي حکومت د سنگین په ولسوالۍ کې د واده د پیښې د تحقیقات وکړي. زه پرې ډېر خوشاله یم او له حکومت د غوښتنه لرم چې هلته پوځیان واستوي ځکه چې حالات ډېر خراب دي. سمسور هم لیکلی دی چې د هلمند پیښې تحقیقات پکار دی له حکومت زماهیل ده چې د سیمې ته پلاوی واستوي او حقیقت معلوم کړي. اسماعیل له کونړ لیکلی وای کونړ ته د مرکزی حکومت نه پاملرنه د دې سبب شوی چې د آی اس آی د پواینا نوکرانو د دې ولایت په دانګام او نورګل ولسوالۍ کې د ملکي وګړو پر کورونو بریدونه وکړي او زموږ بې ګنا وګړي ووژني. اسماعیل په عین حال کې لیکلی چې د هلمند سنگین پیښې چې دیش تنه بی گناه وگری پا که شهیدان شوی ده دوی زرونه در دولی بید. اتبجه یاو دیش دقیقه شوی تاسی زمو جخل آزادی رادیو آورید. آزادی رادیو ده دیق پروانی پا دوام که دو و نیز پروگرامونه لرو بشری حقونه او ده جوان پشی بو که خو تر هر چورندی همیده اسمان ده دیسات لند خبرون آوروی.
د هلمند پولیس وای په سنگین ولسوالۍ کې په یو کور کې د واده پر مراسم یو توغندې لګیدلې چې شپږ ویشت کسان وژلي او پنځه څلوېښت کسان ټپیان کړي دي. ولسمشر اشرف غنی ویلي د نوې کابینې اعلان به نور له یوې اونۍ زیات وخت ونه نیسي. د فرانسوي ځواکونو وروستۍ ډلې پرون په افغانستان کې د ناټو د جنګي ماموریت پای ته رسېدل په تشریفاتي مراسمو ولمانځل. هغوی یو سلو پنځوس فرانسوي سرتېرو چې د کابل د پوځي هوایي ډګر د فعال ساتلو مسؤلیت پر غاړه درلود پرون دا مسؤلیت ترکي ځواکونو ته وسپاره. د جوزجان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دوه سوه او شل تنه د حکومت وسلوال مخالفان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. د جوزجان د امنیت قمندان وایي دغه کسان د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم په منځګړیتوب دې ته سلا شوي دي. د چین په شانګای ښار کې تېره شپه د نوي میلادي کال په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه پنځه دېرش تنه ووژل شول. ایران د امریکا هغه بندیزونه په کلکه غندلي دي چې واشنګټن د سې شنبې په ورځ اعلان کړل. د دې بندیزونو په لست کې پنځه ایراني اتباع یو بنسټ چې د تهران سره د امریکایي ډالرو د اخیستلو په برخه کې د مرستې شک پرې کېږي او دوه شرکتونه چې د بشري حقونو څخه له سرغړونو سره تړاو لري شامل دي. د امریکا پوځ تایید کړی ده چې دا اونۍ په سومالیا کې په هوایي بریدونو کې د الشباب د وسلوالې ډلې چې د القاعده شبکې سره اړیکې لري د استخباراتو مشر وژلی دی. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د آی سی سی یا د نړیوال جنایي محکمې سره د یو ځای کېدو سند لاسلیک کړ.
لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. اته بجه او دوه دېرش دقیقې دي. په هلمند کې د ژمي او یخي هوا د پیل یوه میاشت پوره سوې ده خو ښوونځیو ته د سونګ مواد نه دي رسېدلي. د هلمند د پوهنې رئیس وایي د تدارکاتو په برخه کې ستونزو د سونګ موادو قرارداد ځنډولی دی خو په هلمند کې د بوست مدني ټولنې غړي بیا وایي په دې مسأله کې فساد شته چې باید مرکزی حکومت د هغې پوښتنه وکړي. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال راپور.
په هلمند کې د بوست مدني ټولنې غړي وایي د ژمي او سړې هوا د پیل یوه میاشت پوره کېږي خو د هلمند په ښوونځیو کې د سون توکو د نشوالي له امله بخاري نه دي لګېدلې. د دې ټولنې غړو د یوې خبرې ناستې پر مهال رسنیو ته وویل د ښوونې او روزنې د ریاست د مسؤلینو د ټاکنې کار تر څنګ په قرارداد کې چې د سون توکو درنولو په خاطر سوی دی ځنډ راغلی دی. دوی ویل په قرارداد کې ځنډ ذکر راغلی دی چې د بازار د اصلي نرخ په ځای یوه کیلو بوټي په دوه چنده قیمته ذکر شوی دی. د بست مدني ټولنې مشر حاجي ساکزی او یو تنغړي حاجي نذیر ول د دوی د سروي او معلوماتو له مخې په ښوونځیو کې د سون توکو د نشپالي او موجوده سړیا وال عمله ډیر سلنه زده کوونکي غیر حاضر دي.
کچیر په دغه حالت کې چې اوس د ژمي یا د یخ درجه د صفر څخه کښته سوی ده او اوس ماشومان د امتحان وخت هم را نږدې سوی دي. ماشومان غواړي چې هلته زده کړې ترلاسه کړي او مطالعه وکړي. هلته د سهاره څخه تر غرمې پورې یا د غرمې څخه تر ماښامه پورې هلته زده کړې کوي. په داسې حالت کې به دا ماشومان څنګه زده کړې ترسره کړي؟ او که چېرې هغه په دې یخ په سبب باندې مریضي ورپېښ شي بیا هم د دوی د زده کړې څخه محرومه سوله. استادانو موږ ته دا وویل تقریبا د پخوا پرتله باندې اوس دېرش فیصده شاګردان غیر حاضر دي.
کچیری پسات پشکی که موجود نوی چی قرارداد سوی دی پا دا قرارداد که زند مانا چی شده دا قرارداد که دنگه او بیا دلتا رات لنگه او بیا دلتا نمانل که دنگه خاتمی یا پسات پسر کې سوي دي یا پسات په پای کې سوي دي.
د دې ټولنې مسولین وایي د قراردادي او د پوهنې د ریاست د مسولین ترمنځ د سون توکو په برخه کې فساد شتون لري او په دې اړه باید مرکزی حکومت خپل مداخله وکړي. د هلمند د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر هم په قرارداد کې ستونزې مني. وایي دا چې قراردادي د سون توکي تر ولسوالیو یو لورو پرتو سیمو پورې انتقالوي نو ځکه د سون توکي قیمت لوړ ټاکلې دی. رئیس ازادي راډیو ته وویل د سون توکو قرارداد د هغه د لوړ قیمت له امله د پوهنې ریاست اړوند د قراردادونو د ارزیابۍ کمیسیون رد کړی دی.
د قوس په اول تاریخ باندې دا قرارداد باید تکمیل شوی وای او د قوس پنځلسم ته آماده شوی وای چې پنځلس کې موږ باید بوټي مکتبو ته رسولي وای. خو دلته تدارکاتی پروسه وه. کله چې هیئت قراردادونه واخیستل خلکو اپرون اخلاص کړل خو هغه نرخګیري چې موږ د بازار نه کړې وه د هغې سره په پیاتو کې 28 روپۍ فرق درلود. دا قرارداد چې کله لاړ هغه ته لاړ کمیسیون د ارزیابي ته د تدارکاتو کمیسیون د ارزیابي دا قرارداد لغو اعلان کړ.
ویل کېږي د یخې هوا او سړه ژمي له امله نه یوازې د زده کوونکو حضرې ته زیان رسېدلی دی بلکې اکثره زده کوونکي د سینه بغله او زکام په ناروغۍ اخته سوي دي. چې د بست مدني ټولنې د غړو په خبره شاید په لنډو ورځو کې د تعلیمي کال د څلور نیمو میاشتو په ازموینو کې هم ګڼ شمېر زده کوونکي ونډه وانخلي. خو د هلمند پوهنې رئیس وایي تېره ورځ یې د سون توکو د قرارداد مراحل خلاص کړي دي او په راتلونکو څو ورځو کې به د هلمند ټولو ښوونځیو ته د سون توکي ورسېږي. په هلمند کې ټول درې سوه درې اتیا ښوونځي دي چې له دې جملې یو سل نولس یې تړلي او په پرانستو ټولو ښوونځیو کې تر یو لک او دوه نوي زره پورې زده کوونکي درس وایي. محمد علي استي د ازادي راډیو هلمند.
اساسی او بشری حقوق
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي بشري حقوق یو بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.5 سپی اوري. لکه څنګه چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې له تورن شخص څخه په زور او جبر سره اعتراف او اقرار اخیستل منع دي او همدارنګه له تورن شخص څخه اعتراف باید په صلاحیت لرونکي محکمه کې واخیستل شي. په دې خبرونه کې هم له تورن شخص څخه د اعتراف اخیستلو په حق له خبرې کوو. په خبرونه کې را سره د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ایز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو له حقوقو څخه د ملاتړ برخي مسؤل ښاغلی محمد اسد صافی را سره میرمه دی. صافی صاحب خبرونه ته راغلی.
ډیره مننه. زه هم په خپل نوبت سره د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته خپل د مینې سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه. لکه څنګه چې د اساسي قانون له مخې له تورن شخص څخه اعتراف او اقرار اخیستل په صلاحیت لرونکو محکمه کې د اعتبار وړ دي. کراته وایي په نورو مربوطو ادارو لکه پولیس، څارنوالۍ یا نورو ادارو کې ولی له تورن شخص څخه اعتراف اخیستل اعتبار نه لري.
اساسي قانون په دغه موضوع کې یو ډېر مهم موضوع ته اشاره کړي ځکه چې دا د اساسي قانون د دیرشمې ماده صراحت ده او حکم ده. او کچېرې اساسي قانون ته یو ماده مخکې توجه وشي په هغه کې لیکلي چې د انسان تعذیب ممنوع ده. یعنې کله چې د انسان د تعذیب موضوع مطرح کیږي دلته د اساسي قانون او د انسان له کرامت سره مخالفت ده. د دې لپاره چې کله په انسان باندې فشار راځي او په دغه د جبر او اکراه کیږي او د زورول کیږي د مجبوریږي چې یو تعداد هغه حقایق چې لازم ندي هغه بیان کړي د خپل د دې لپاره چې په مغه موقت حالت کې د خپل ځان نه هغه درد او شکنجه نه ځان خلاص کړي ممکن اعتراف وکړي په یو موضوع باندې. مګر د اعتراف ولې معنی شوی دی او دا چې یوازې په محکمه کې با صلاحیت محکمه کې صلاحیت لرونکي محکمه کې دیته اجازه ورکړل شوی دا په دې معنی ده چې اول په کله چې یو څوک یو تورن شخص یا یو چا چې یو مجرمي عمل ترسره کړي او ډیر کم وخت کېږي چې تورن خپل اقرار او اعتراف وکړي په خپل جرم باندې دی اعتراف نکړي نو ډیر وخت دا سره پیخیږي چې کله په تحقیق په لريان کې یادینیول په جریان کې دی نیول کیږي د یو تعداد شواهد او مدارک نور اسناد لدنه پات کیږي او د بل اخره چې هغه اسناد دقیق په دوره کې د څارنوال لخوانه د پولیس لخوانه ویل کیږي چې دغه کارونه کړی بل اخره د محکمه کې هم په خپل جرم باندې اعتراف کوي چې هو د عمل ما تر سره کړی کچیر د پسند کې نور داسې اسناد موجود نه دي اسکل څوک اعتراف نه کوي او دا چې اعتراف ایواز په محکمه کې اعتبار لري دا د دې لپاره چې کله چې موږ محکمه وي یا قضایی هیئت دلته یو شخص دی چې د پښتنه کیږي قضایی هیئت معمولا درې کسان جهات قضایی همداسې سارنوال وکیل مدافع او محضر ټول موجودی او د کله اعتراف کوي او د باندې کوم جبر او اکران د دې عقل سالمی د باندې یعنی هیڅ نه فشار نه کله کله کیږي چې مجرم په خیمانه کیږي د خپل عمل نه و چې ما دغه سیوبت عمل نه شوی دی خو زه غواړم چې محکمه په ما باندې رحم وکړي خپل لاغه باندې اعتراف کوي مګر ډیر وخت سې کیږي چې اسناد نه او یو مجرم اعتراف هم نه کوي دلته یو تعداد مشکلات را منځ کیږي او کله کله د اقرار موضوع چې په اثباتي مدارکو کې ورته ډیر اعتبار نه ورکول کیږي په ټوله دنیا کې اعتبار نه ورکول کیږي دا د دې لپاره چې کله په اعتراف کې دا سهم را پیخیږي چې اصلي مجرمین د قانون له پنجو نه لري پاتې کیږي په دې معنی چې کچیر داسې یو جرم دی او چاله خواله تر سره کیږي چې هغه نور امکانات لري چې د محکمې نه د خلاصېدو او یا د ډیرو پیسو خاوندي د یو بل چاته وایي چې ته اعتراف وکړه دا جرم ما کړی در حال چې هغه جرم نه کړی د اعتراف کوي چې دا جرم ما کړی کده په خوا کې نور اثباتي مدارک موجود نه شواهد موجود نه ناد موجود نی که دیشی چه اصلی مجرمین ده جزانا پاتشی او اغا سوک چه جرمی عمل تر سره کرده اغل مجازات پاتشی او یو بیگونا شخص مجازات شی یعنی تنها اقرار دیر دی اعتبار ول نده اغا اعتراف او اقرار او سرگندوان دی اعتبار ول دی چه دی پخپل خواخا دی باسلاحیت محکمه پا مخ که اقرار و که چه دغا جرمی عمل ما تر سره کرده
درنا اردون کو خبروانا دوام لری ووس ایوالان دا وقفاله رو
جوان آزادی
خزینا پر سر اجازه کمر که چه دوتن باش تذکره وخلی
دلانه فیصله و منگولا وقت در شری
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون پس مګه کینو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لابسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مون د حکومت څخه خواهش لرو چې مون د وو باندې بس
ولا سر
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه پنځه صفه
کچری توران شخص په خپل جرم اعتراف وکړي آیا جزا ورکول کیږي یا نه
دقیقا کله د سره پیخیږي چې یو مجرم پویږي چې د دغه عمل چې ما تر سره کړی د دې جزا سمره ده په داسې جرایم باندې د مثلا تورن اوسی چې دغه شدیدترین مجازات دوام حبس یاد د جزا اعدام نو هغه هیڅ کله نه غواړي چې اعتراف وکړي نو دا دې معنی نه لري چې یو مجرم اعتراف نه کړي د ته به جزا نه ورکول کیږي مګر د اقرار نه مخکې نور ډیر مهم اثباتي مدارک باید راټول شي چې د حتاونه شي کړی چې دغه دفع کول لپاره اسناد راي کی مثلا یو څوک دی په یو ځای کې ویني چې نفر په قتل رسیدلی دی او پولیس هم په عین وخت کې را رسیږي چې ګوري یو نفر منډې وهي او کالي هم په وینو دی او په وینو لړلې چاړې هم په لاس کې ده د دې عکاسي کې دی نیول کیږي که چیرې د اعتراف هم ونه کړي خو ټول شواهد او دغه حالت ښیي چې دا سړی مجرم دی نو دغه اسناد او شواهد کومک دې سره کوي چې تورن شخص ته جزا ورکړي شي که څه هم تورن حق لري چې د ځان ته د دفاع لپاره وکیل تعین کړي او د دې څخه دفاع وکړي مګر سارنوال چې مدعی ده په جزایی موضوعاتو کې دی کول شي قوي ترین مدارک را ټول کی بدون دې نه په اکثریت جرایم کې هیڅ کله مجرمین اقرار او اعتراف نه کوي غیر تر اخري لحظه پورې چې دا عمل مانه ده تر سره کړی د ټول شواهد په موجودیت کې مګم محکمه چې د حکم زیاده غیر د عدالت پر رعایت سره حکم کوي هغه عمل چې تر سره کړی په قانون کې غته جزات تعین شوی د جزات قانون مطابق هغه ته جزا ورکول کیږي
کچیر یو تورن شخص په محکمه کې خپل جرم اعتراف نه کړي او محکمه د اسناد او مدارک کله مخې پریکړه وکړي آیا دغه توران شخص کولای شي د محکمې حکم ونه مني
په ډیرو مواردو کې دا سره پیخیږي چې توران شخص تر اخرین وخت پورې د خپل خبرې باندې ټینګار وکړي او چې ما دا جرمي عمل نه دی تر سره کړی خو زمونږ په قضایي سیستم کې محاکماتي مراحل درې مرحله لري چې ابتدایي محکمه د استیناف د اوستره محکمه ده. کېدای شي چې تورن شخص په ابتدایي محکمه کې د محکمه حکم قبول نکړي او هوی چې زه غواړم چې استیناف کې زما په مورد حکم وشي، د کول شي چې استیناف طلب شي او استیناف محکمه ته لاړ شي، او په استیناف محکمه کې بیا هم د کول شي چې خپل غوښتنه ولري او خپل خبري بیا تکرار کړي، د ځان د دفاع کولو لپاره، د جرم د دفاع کولو لپاره د خپل دلایل وړاندې کړي. همدارنګه که په استیناف محکمه کې هم د ونه منی دغه تور یا اتهام چې په ده باندې لګول شوی دی، کېدای شي چې د ستره محکمې غوښتنه وکړي او په ستره محکمه بیا نو اخرین ځای دی چې ستره محکمې هر حکم وکړي هغه واجب التعمیل ده او عملي کیږي. بل مرحله په افغانستان کې نشته، فقط په استثنایي حالت کې داسې کېدای شي چې هغه مدارک چې مخکې په دوسیه کې ذکر نه وي او یو نوی دلیل پیدا شي، مجرم کولی شي هغه وخت ورته کولی شي د مجرم خطاب وکړي چې درې محکمه حکم کړی دی تجدید نظر وغواړي، یعنی هغه وخت کې د مجرم د ځکه درې محکمو په ده باندې حکم کړی دی، نور بیا تورن او متهم نه دی او نور په دغه درې محکمو کې کولی شي په اول باندې قناعت وکړي دوم ته او بالاخره درېمې محکمې ته قضیه لاړ شي.
ډېره زیاته مننه کوم سپای صاحب، کور مو ودان.
مننه تاسو
درنو اوریدونکو، د دې ونې خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی لاس پوره.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي او مان یا ځای
قدر من اوریدونکو سلامونه می و منه. نخود څنګه پخیږي؟ د کوم سیمو خ نخود دی او نرخ څنګه دی؟ تنن خبرونه مو هم دی مطلب ته ځانګړی کړی ده چې زه ومان او وغمر شیدی به درته وړاندې کړو.
قدر منو اوریدونکو، هغه کسان چې نه خود په خوی ځانونه بدګران بولی، د سپینګیرو په حواله په افغانستان کې بدګری تر 200 کلونو ډیره سابقه لري. په پایل کې به د کابل چندولو سیمې ته څیرمه د یو سپینګیری بدګر مرکه له ومن سره وورو.
مهرباني ځان راو پېژنې.
اجازه سه مېن ګورې مې د لوګر هم دوګر د خوځنګو
دا ټول خلکو ویل وای چې صاحب څه ډېر پخوانی بدګر دا او دا کاروبار د نه خود کوي. څومره کلونه کی چې دا کاروبار کوي؟
یاره شپږ کال پنځه کال وکی.
په هغه وخت کې چې تاسو دا کاروبار کړ څه بم پخول؟
نه خود بم پخول، ځنګوزی بم پخول، نه خود به خام له ترکستان راته لغفل له کابل دغه د چرده ای دغه جایرات مونږ به پخول د خلکو به درس کول. ځنګوزی بل پکتیا ورګون لغمان دغه طرف و راتله بیا د پخول به خلکو به خورل دغه ځای.
څومره بدګران وو په هغه وخت کې؟
ولا په هغه وخت کې سیو ډیرو منه به کار کول سی په سره کې دې دکانونه به کول پول د کورته ته منه به بیا راته یو لاس یا پنده یا څلور یا لاس به پاتې کېدې د شه هم خاص به بیا وړم نه پاتې کېدې سبلای به سستی وي بیا منه به بیا ته کور راته.
هغه وخت کې پام دې سره کې؟
نه 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 هغه وخت کې د شه خال وو یو دکان وو په دغه کونو پرشي کې د دغه سرپټ وو، یو په دغه سر چاو کې وو، یو په دغه ملت خانه کې وو، یو خیابان کې بیا راغلو، له خیابانه به کوچې خندق ته راغلو، د کوچې خندق به چندولو ته ولاړو، له چندولو بیا بیا تیز پراک سو خال خال وو سپاته دی څو دکان. په خو خو سی دغه واده به یې کوله ګډه مې وو مو سره جوړوله دا واده ته به یې نو اوس کو نور دی خدای واسه دنیا وز غربیل غربیس لحظ تر پاس شی رازی وسم دمنه ته منه کیږي او نخود مخود زیاتر خسیږي سی بیا زادی زندی میا وخت کیږي بیا دی کم خسیږي
من په څو دی نخود اوس
نخود خو ته لوسه یونه سه تر 15 و تر 30 سوال رقم تعلق په متکور کیږي سم متکور کم لري دا قیامت کم متکور کې زیاتی ارزانه
څنګه سوید دا کاروبار د بدګری مخ په ځوړ روان ده مخ په کېدو روان
ولا مخ په ځوړ روان دي
ولی دلیله
دلیل زدا د سی دنیا اوس غلبی ده
کور دی ودانه جسته
خدای دې مال غړا وره سلامات اوسی
د کابل چین دولت نګدی یو وړه کوڅه د کندری جمعه په نوم یادیږي په دې کوڅه کې ډیری دکانداران په خنه خود خرڅوي د نخود 15 داشونه همشته نخود پزان د داشونه بټ بولی و مان یو بټ ورغلی هلته له دوه تنو سره مرکه کړی ده دلی د اوریدلو بلنه درکوم
نوم دراته و
نوم نور محمد د لوګر سمته د خوروار ولسوالی قریه خو جنګوري موږ ولاده نه خود دغه پخو
نه خود پخې
او نه خود پخو د داشونه دي قندریانو جماعت په نوم مشور د دکانونه
څو دکان دي دلته
دلته نو څلور څلو 15 بټونه دي د نه خود ولا
څو کس کار کوي په دې بټ کې
د بټ کې خو څلور نفر کار کوي
دا څه څه کارونه کوي د بټ ولا
خدا خود سی کار کوي سی او چغلي دلته نه خود چغلي خاور جنې تويوي او داخل کې ملکی ځینې ټولې د لرګي مرګي او بیا هغه سړی بیا تاسو یې غبل شګه ورته راکښ کیه بل شګه پیټوي بی هغه ته خمیر ور کوي خمیر سی ور کوي ورته بعد لغنه بیا د افطاری بوجه ته چی سدا ګرم سی د خمیر سی بعد لغنه کته کوزوی بیا هغه بل ور کوي ورسی هغه ته بوجه ورته لندي هغه ته نام ور کوي سنام ور کړ ورته هغه بیا په 9 بجو په 10 بجو پورې د سی بیا نام بیرته چپکیږي بیرته بیا نام ور لیږي بعد لغنه بیا دا تی مازګر څلور بجو د بیرته اړای بوجو کې جاي نو گیس بیا چلان کل خیر سره بیا دا تی نو گیس بیا دا دی کې په خی شګو کې بل غنه دا پخ ور کې بیا دلته سره واړو بیا بل جګیږي الته سر سر کې دا چله یو لور ته باسي ګل نه خود بل ورته نه بیا دلته سیاسر رزي دا وړي دا بیا صفای دا خوشکا پر شوی دکانو ته وړي بیا سیاسر په خپل خرڅي
نو دانم ولی ور کوي دیته
دانم خبر نه کو دغه خو چې دغه سو بیا نه چوي دانم د سیګټه کوي دا نرمې د شګل ته پیوري ګرم وګغنه دا بیا دوم کاور سګنو د پخپل ټاقاس کې بدرم درم گا کاور سی ورواچو دا بیا پخپل چو کې دا پخپل بیا پوسټه کې جلا کوي دتی
څو ډول نه خود دي تاسو استفاده ور نه کوي
دوه ډول نه خود دي یو خود وطني په نوم ورته وای سي دا تخار او دغه هغه د دغه سنت شمال لور ناراضي هغه ته وطني وایو او یو قسم نور دي هغه ته پاکستانی وایو هغه له پاکستانه راضي
وطني په څو دي من او پاکستانی په څو دي من
وطني د 250 روپۍ داسې وی وطنی او دا پاکستانی سیدی دغه بم د 270 روپۍ تمامېږي دلته راوړنو جوالیانو سره شي سره دلته موږ ته تمامېږي
یو من پخ بیا تاسو په څو خرڅوي
دا بیا موږ یو من پخ خزو د سیاسر ته ورکو دا 3500 روپۍ
دا سیاسر بیا څه پکې
دا بیا کورته وړي دا پوسټو کې جن جلا کوي دا ګول نه خود سرویس نه خود ورنه جوړي
دی ورځي څو من پخوي
شپته من بیا من د سی پخوونو دا ولایت تم زیدا زین زین تجارانو وړي دا غړ غړ جاران دا سرویس د خود وړي دا غل فار د قانون لپاره
د ایران نه خود او د موږ نه خود څه فرق ده
د ایران نه خود بس خوان نه لري د موږ سي دي بیا خوګدي د داخ نه خود خود شګو په زور په خو غاړي د ماشين په زور په خي دا موږ خپل وزر باندې په خو
یو غو نه خود داسې پوکم دي او داسې غټ غټم دي دا ولي
ته د موږ ولا خود بیا موړ راځي په غو نه خود بیا مبر دي په دې بار دي خوګدي په هر کشوري خوخي خارج مملکتو ته سيزي لکه پاکستان دوبهي دا کشورو ته سيزي دا موږ نه خود دا بیا هر چیرته خوګدي دا بیا خو خوري
کور دی ودان خیر
دې مننه دې تشکر تاسو
مهرباني ځان دا وپېژنې
شیرولې نه خود ته خوم تاجر غوزی دغه په خوم
ته دا داش په سکه یو څه خبرې راته وکړه دا بټ سیده دا څنګه جوړښت لري څنګه جوړ ده
جوړښت ډیر سابقه ده اوس خلک جوړوي مې د سیمه سن اوس علاقانو وسن کنه دا د خښتو ده
څومره وخت ده څومره تور لري
سور یو نیم متر دا وګ دواله 2 متر راځي
نو دا څنګه جوړښت لري چې نور یې نشي جوړول خدای شاهدی
خښتې د تپلې خښتې خو ما بس دا شی استاد غواړي کنه دا په خخت باندې راځي مثلا د حاجت نس لرګي واچي بیا دا سواز کنه لرګي یا ګاډر واچي دا ګمباز ده
ګمباز
او ګمباز ده
د دې منځ کې چی
د دې منځ کې تر هغه نور شي نور کار نه کوي دا خنو خو د پاره
څه رقم کوي نه خو څنګه په خوي
نه خو د څه په خوځ دي تاسو واته خمیر کوو روان شګه چو پوجي د داخنه قربان شګه چې به به تاسو دې یو نیم ساعت یال شل دغه ستیر شي به موږ قربان دې پیګو ستا مثلا ځان لږه خپل ګرم کو به به تر کا کو به تاری بوجي کې چې به تاری بوجي مش په کوچو به یو ورځ پات کیږي به سبا به د تخزو دا سکه لازم کې خالو سبیر ته یخسي به به یو ورځ بعد ورته بوجي نه مو څلوه مانی به ورته شل بوجي تاری به مثلا ته مانی پګه کاچو سبایا چوان مازیګر پولیس مغل نامونی سی
پداش کی څومره شګه یی دلته
دلته به یو موټر دی
یو موټر شګه په دی وړه ځای
وو خو بس نو دغه ښکار لوا وسنه
دا شګه اندازي دوامدار پکې پرته ای
وو دغه دوامدار پرته خو به الګي کمیږي هفته کې یو بوجه نیم بوجه پکې اچو به دا نه خو د کرخیز کنه ووزی
څومره لرګي سوځي
د ورځې کې لاس منه دولس منه سوځي
او فلص منه دولس منه لرګو څومره نه خو پخې
څلوه منه پنځه درس منه مثلا دغه پخې
که نه خوت په افغانستان کې د کومې سیمه نه خوت
که نه خوت په افغانستان کې ته خان آباد ورته وایي
څه خواله لري هغه نه خوت
هغه د څه خواله اصل لري سامي خان خره او نور چال مرد اچړې مل نه لري
سلیم خان په کندری کوڅه کې نه خوت او نور وچه می وخرڅوي دای براته وایي چې څو ډول نه خوت لري او لنه خوت څه استفاده کیږي
وس ما سره څلور ډول دا درې ډول یو وطني دا یو ډول دوه ډول ایرانی دی ایرانی دغه فرق لري چې ایرانی صدا هغه د مزه خاص مزه نه لري کوم مزه د خپل وطني نه خود د موږ دي دوه رقم راځي یو رقم ککوي راځي یو رقم مالګي والا یا غره نه خود بس دا د اختر لپاره ډیر خلک اخلي وړو ماشومان لپاره هم د خلک اخلي بل دنه د دې د چل نه د څه جوړیږي دا پوری نه خود ورته وای وړو ماشومان لپاره د داوري به ونې آسیا کوي به نه غنه د پوری نه خود جوړي د نقل کې استفاده کی خو ست ډیر دي ګرځېسته بامیان زارجات دغه شایو جایو تزي
د دې کوڅې ډېرې دوکانداران او بټګران د لوګر ولایت د خواجانګور اوسیدونکو دي خیال محمد چې لشلو کلونو راهیسې په دې کوڅه کې بټګری کوي وایي دا کسب ډېر زحمت لري ځکه خلک نه یادوي
او خیال محمد خا بټګران نور څه نه کوي
جلغوزی نخواد پلی دغه درشانه نه کوي
په کوم ساحو کې دا ستدي بټګران دلته
سر بیا چندول په خلک دي منډې په خلک دي په دغه دوجې کې بټګر ثو
د بټګری کاروبار سي دا څه کمال غواړي چې دا نور خلک نه سکولای او تاسو کولای
دا نور کمال دې نه کوي چل نه پی کوي دا ډېر زحمت غواړي
خلک دا زحمت نه تیري
کوي دا زحمت تیروي نه سو ما ډېر خرج د کلوار دي دا هغه د لوګری دی په دې د خوجانګور دا خلک به څه بيخي کوي نه سي
تا ویلکم چلم نه لري سخت نه ده نو د دلیل
دا ول دا سخت نه ده ډیر سخت ده دا ټول هغه غواړي دا یو مې دوه مې درې مې زکی د مکلوال ته بس هغه کوي
برخه تعالی چاز ده کړه
هاي موږ خپل کلوال څه کړه
څو کس شاګردان نه در سره
درې نه پر دا نه خود نه کی او یو نه دوه نه پر دا نور نه مام کوي دا ور مو دغه کی جارو مارو کی دغه کی دا پنځه نه پر دغه دلته کاروبار کوي
څو تنخواه ورکې شاګردان
تنخواه د ټوک نه دا نه خود نه کی دغه پنځه در په تنخواه ده د میاس پنځه در او دا نور د میاس اعتذر نه زره لږه دغه تنخواه
څو به تا تخپل پات کی
برابر دي نو کنه خود جکته هغه په کال کې دوه لک پات درې لک پاس تلور کوم پاس دې څه کار لرو
نه خو څه کال ارزان دي ګران
څه کال ارزان دي
دلیل څه ده ولی
دلیل دا ده چې تبا نه خو څه کار کش دي څه وي پاکستان راځي د افغانستان خوسته باز ارزان څه وي
کور دی ودان خیر
مهرباني مننه
ما مرد
بیلو کریم
میکنی مزرزاری
Sona, kara kirmo, rosa rota kohu.
Thank you.